Radio.
شنبه د ثور ومه د اپریل و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنګټن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې. یو شمیر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یوه امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی ازادي راډیو ته په استولې پیغام کې زیاته کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په غو شکل نه و، بلکه یو مقناطیسی ماین و جای بزای شوی و دا چه ده معترضین و لخوا شوی و که ده مخالفین و لخوا ده بررسی کیه.
پا بغلان که پرون ولسی جرگه تا ده یو کاندید محبوب الله غفاری پلویانو مظاهره وکړه، او ده کابل و بغلان لوی لاره بنده کړه. در راپورونو لمخی محبوب الله غفاری ده درغلی او فساد په تور میاشت مخکې په کابل که ونیول شو، او نومی ده بغلان ده بریالی و وکیلانو لورستی لست ویستل شو. ده هغه لسکونو پلویانو پرون په بغلان که مظاهره وکړه. ده بغلان ده والی ویاند عبدالقیم نیازی پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ده لارې ده پرانستلو لپاره هلې ځلې وکړي، خو بریالی نشول. یو شمیر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې وشوې، چې له امله یې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو، حصارک او خوږیانیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالی تاوان رسولی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه کړې چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. دی د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې ترسره شول وسپارل شو خاورو ته. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسیږي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لوڼې پاتې شوې دي. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې له کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو $2 میلیون د ورکولو اجازه ورکړې چې د شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایی اوټو وارمبر امریکا ته وسپارل شي، د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ وویل چې ټرمپ شمالي لوري ته د دې پیسو د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه $2 میلیون نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبر په شمالي کوریا کې تر 2 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارمبر په 2014 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یوه تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هغه پر روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسي دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتيایي حالت نورمال دی. میخایل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنشنبې پر ورځ وویل چې میخایل ګرباچوف پر روغتون کې دی او ډاکټرانو د دې فلم د کتلو غونډې ته ورتګ منع کړی دی. میخایل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کاله وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. دا خبرونه د ساجي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د روسي چین او امریکا په غونډه کې استازیو پر طالبانو ژغ وکړ چې اور بند وکړي. په خبرونه کې ودا هم ووري چې خوستیانو هم ورته غوښتنه کړې.
جلالت ما ابولس مشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و یو ځل بیا مو غوښتنه داده چې د رتلون کې رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
په روانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. د یو شمیر هغه زندانیانو ژغ تاسو سره شریکو چې په وروستیو کې د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
بخاری دی هغه غړي بل کو دې باندې کو بس بس تمړي کو چې بوتنه لرو.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیه او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیه او چین له استازو سره خبرې وکړې. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن تمه لري چې روسیه او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیز غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر وېبپاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لورې له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز ژغ سوی چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو، د افغانانو له استازو او همداراز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابلل دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر ورځ پیل شي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لانه د څرګنده شوې چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسي جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسي جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې طالبان اوربند ته وهڅول. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 22مې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د روژې په میاشت کې دې دواړه لوري اوربند اعلان کړي تر څو خلکو ته په آرامه فضا کې د عبادتونو زمینه برابره شي. د غونډې برخوالو دا هم وویل که چیرته د اوربند غوښتنه یې ومنل شي، نو دوی باور لري چې وروسته به بین الافغاني خبرو اترو او بې دایمي سولې ته هم لار پرانستل شي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
په یاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجې پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي. او همچنان د طالبانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، اوربند وشي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه مسعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه دی وشته می کالیزه په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو اترو د پیلېدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیس یو عالم د ټولو خواونه د طالبانو او د دولت نه دا غوښتنه کوو او دا سول او دا غ چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه ده چې دغه میاشت کې د ډزبندي وکړي، د میاشت احترام ده وکړي، یو خدا چې مسلمانان به عبادت ته متوجه شي او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیلو خواه غږ وکړ چې جګړه ودروي.
موږ په ټولو اړخونو باندې دا غږ دی چې عملیات ودروي، د خپل حالت په خاطر د افغانستان د غریب زبردلي درددلي مجاهد ولس په اساس باندې د کونډې رنډې یتیمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. سوله خو اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي دپاره وغځېږي، نتیجه به ډېره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پېژندګلوي لري هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پېژنئ دعوت ورته ورکوي چې راشي، نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کیبلو سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادونې وړ ده، اووېشت کاله وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د څوارلس کلن وسلوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د دیارلس سوه یو اویا لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر پنځه شپېته زره ډېر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړي پاتې شوي دي.
نن د ثور اوومه او سبا د ثور اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب وویشتمه کلیسه ده. تیره اونۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو، قومي مشرانو او دیني عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. په دې ارتباط ازادي راډیو له هلمند، کندوز، کندهار، ننګرهار او کابل څخه راپورونه لرل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. وړاندې په دې خپرونه کې به دا د هغو زندانیانو ژغ تر تاسو پورې ورسوو چې دوی تازه د زابل او روزګان ترمنځ د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. دوی په ترینکوټ کې لاسادی راډیو سره خبرې کړې دي. و بچی او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنکځای کتنه کوي.
میامی هیرالد رسپانی لیکلی چې له ځندونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنینی دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد د مطلب په دوام کې راغلی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو، دینی عالمانو، ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دی د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد پراتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلي چې افغان بزګرانو ته یوه خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکوونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران یې تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به آن د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې آن تر 200 امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پورې به زندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په د چوپان ولسوالۍ کې شوي دي، خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 ماتل قولي اردو د څلرمې پلې لیوه د قمندان ډګروال عبدالولي حکمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوي دي. د چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشي شوي دي چې څلوري ملکیان او نورې امنیتي ځواکونه دي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشي شوي دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونې سره اور
رالم هغه دی د روزګان د ولایت چرخینو د ولسوالۍ اوسېدونکی. پنځه میاشتې ما ته د دوی سره په زندان کې تېرې کړلې. د طالبانو زموږ سره وادرېدله، د شپې راغله، زموږ سره جګړه وکړه. زما د ورور سره وادرېده، زما ورور ووژل، طالبان ولسوال ووژل شو. په دغه اثر کې زه زامن ګیر کړلو، بیا راوستلو، بیا بندیان کړلو. پنځه میاشتې ولس شپې اوس کېږي چې موږ دلته وایو. خوښه ژوند دی زموږ سره نه دی کړی، خوښه تنګې موږ ته نه دی کتلي. وادرېده هغه ژوند چې وادرېدله چې خدای رسول ویل هغه زموږ سره نه دی.
معلوم عبدالرزاق تای او ولایت پلان مزر با افغان ولایت ننګرهار د ولسوالۍ نازیان. طالبان خدای سو وزیر سره کوي چې بس کله به ډوډۍ نیمه ګېډه وکړه، به څنګه وخه بس رویا داس خراب یا نه وب مړه ګېډه داس خو خنه خوراکه خو نور د نور مشکلات ډیرو او بس عمر ته د ژوند روانو بس نه تعالی بس اوس روغ سلامت بس د زندان نه ډوډۍ له تعالی بس.
معلوم اختر منیر د ننګرهار اوسیدونکو ولسوالۍ کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله. درې میاشتې ولسوالۍ محاصره وه، بیا خېټ سکوت یې کړ، موږ هم ونیول شو. بیا د هغې ځای نه رابار کړو راوړل ته اورزګان د کلاتک زندان له. دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې. بس موږ دا تمنه لرل چې موږ به بېرته خپل کورونو له ورشو، ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماري وضعیت. موږ 55 بندیان په زندان کې، وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېدو. ډوډۍ په نیمه خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو وتا کې 12 کسان چې یو بخپې غوځولې بل بخپې راغونډې کړې. سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وختې وروختې.
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګیر سوی یم. نه میاشت کېږي بندي وم زه. چلانو تشناب ته بس تلوم، مویل به راکول که باندې به ماسې بې اجازې راووتم پی به و که باندې به دغسې راووتم پی به و. په 2 متره وتا کې 12-13 نفره ننویستلي وو. هغه به جای نه و، بسترې نه وي، یا خو زحمت و. ډېر ځله مې راسره کوو.
مګ دومره خوشاله لکه تازه چې سړی مور پیدا شي داسې رقم خوشاله. خدای دې دا چې موږ سره چا کومک کړی، خدای دې ټول وساتي، خدای دې هر وخت کامیاب لري، خدای دې دښمنان وشرمي، خدای دوی کامیاب لري.
موږ دې ځواکونه دومره خوشاله والله پاک دې بریلی لري. زموږ پوځونه کنه چې بس ډېرې دعاګانې موږ کوله لالم سزلی کې خدای ماغه ټیم چې کوم وخت بیگا چاپو ولا شو کنه موږ رازا چې ماغه وخت سرونه کته کړو لالم سزلی چې الله پاک دې شکر دې چې موږ دغه زندان ته ازادي کړو زندان او دوزخ.
ورمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان اته تن ساتونکو وشل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا د کانګرس د سنا غړیو لا نه دی تایید کړی. ډونالډ ترامپ پرون وویل موږ له دې تړونه خپل لاسلیک بیرته اخلو. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
ډونالډ ترامپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نه کړي. ډونالډ ترامپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو. د دې عمل زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پیش کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږتر لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ترامپ له هغه راهیسي له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالډ ترامپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په سریلانکا کې د تیر یکشن به تر خونړیو بریدونو وروسته یو شمېر مسلمانان د قهرجنو کلیوالو لخوا ګواښل شوی دی. د یکشن به پروس په پلازمینه کولمبو کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وشوي چې 395 کسان یې ووژل او لږ تر لږه 1500 نور یې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت داعش منلی. صفی الله سنکسی نور جزئیات وړاندې کوي.
سریلانکا یو شمیر مسلمانان او مسلمان کډوال وایي چې دوی له ګواښ سره مخ دي. دغه مسلمانانو له ډلې ځینو یې له پلازمینې کولمبو بهر په پسیالا سیمه کې اوس په موقتو کمپونو کې اړولي. وایي چې قهرجنو کلیوالو یې د وهلو تابعیا کړې و خو پولیسو یې مخه ونیوله. د احمدیه ټولنې د جماعت مشر منیر احمد په دې اړه وویل کمپونه د دې لپاره دي چې لا هم اندېښنې شته. ښځې، ماشومان او ځینې بارداره ښځې اندېښمنې دي، ځکه هغوی پولیسو پرون ولیدل چې قهرجن کلیوال راغلل او حمله یې کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د یکشنبې ورځې بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. 395 کسان تر اوسه وژل شوي او لږ تر لږه 1500 نور ژوبل دي. شاوخوا 100 کسان هم د بریدونو په تړاو نیول شوي چې پکې مصریان او سوریایان شامل دي. 10000 پوځیان د یکشنبې ورځې د بریدونو په عاملانو پسې ګرځي. د سریلانکا ولسمشر میتریپالا سریسینا پرون له یو شمېر مذهبي مشرانو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د سریلانکا پوځ به د پیښې عاملین له منځه یوسي.
لند خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته په نیویارک کې وسپارل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو $2 میلیونو د ورکولو اجازه ورکړې چې د شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویان دا خبره رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. د ژوند رنگونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمسونه لولو.
د ژوند رنگونه
د کابل ارزان قیمت کې کورونی وسیږي چې تیر کال کډوالین راستنه شوی خو لای هم سرپنا او مناسب دي ضرورت وړ شیان ندي پیدا کړي. له دوه میرمنو سره چې مارت ناستې دي غږیږو.
پاکستان راغلی پنځه شپږ ماشومان
لکه چې حساب مې درنه غلط
و. شپږ
هلته چې راغلی تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یې؟
بارانونه دي، ماشومان نه جوړې دي. دا مشکلات
نو په دغه ویلې کې خو تقریبا نشونه ماشومان نه ډیر دي. دا چا دي؟
شپږ کورې بس داسې جون مخارب
په څه باندې ګرمه وي. تاسو چین پکې کې دي
بخاري دي هغه غړې بل کو دې باندې کو بس برته مړې کو چې بوتین نه لرو.
دلته د خرج خوراک خای ده. دا تاسو دې کې بل چا
دا پنځو کورو دي. بس په پنځو کورو مې کوټه جوړه کړې.
ام دلته یو ځای دې
یو ځای دې لندن اس
ښه ته نه نمبر ته وای
ګلدستا سلور کسنه
سلور کو چې تاسو کالندې
دو کالندې
دو کالندې دا په غیګه کې رسیدا. دا دې لولا کې زوي
زوي
دا وروسته باندې چې ورته کشکړي
دا رنجه
والی
نخس خیال دی
بیا په دې یخ کې خیالم بکې
بس نسوک
اوس درته وې څوړې تاسو سره هم یو څوک باید ولري
موږ ته بوتي راوي مثال خو پیسې پیدا کوي یو شی دی یو شی نه یو شی پیدا
چې زوندم سامسی
او ژوندم سامسی
او خیر سیمانه.
د شون رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلمیار اميري د تخار له اشکمش ولسوالي څخه لیکي طالبان د اوربن ته تیار شي دا به د افغانانو لپاره یو ستره خوشحالي وي. نظام الله صافي له کونړ لیکي طالبان کزان خپل واګني نو پروژه کې د سولې اعلان کړي یا د اوربن وکړي. اتاولا خوګیانای له کابل پراستولې سمس کلی کې د لوی جرګې له جوړېدو سره که خدای کول افغانستان ته به سول راشي او له جګړو ډیر ستړي شوی. سیدال پاتون له زابل پراستولې سمس کلی کې له طالبانو او حکومت هیله کوي چې پروژه کې اوربند اعلان کړي. بشیر حبیبزای د لوګر لازر ولسوالی پراستولې سمس کلی کې کچته طالبان او حکومت اوربند و نکړي فکر نکوم چې د سولې خبري به نتیجه ورکړي. جمعه ګل له هلمند پراستولې سمس کلی کې لري ک طالبان واقعا ځانون مسلمانان ګڼي د روژې مبارک په احترام به اوربند اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند پراستولې سمس کلی کې لري د طالبان او حکومت څخه غواړم چې نور له جنگ لاس واخلي او سولې وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر پراستول اسمس کلی کې طالبان او حکومت باید پروژه کې د خدای لپاره اوربند وکړي. عبدالرحمن پراستول اسمس کلی کې لري کچیرته اوربند وشو نو سولې ته به د افغانانو هیله پیدا شي او کچیرته اوربند و نشو نو د افغانانو هیله به بیرته مړاوي شي. د هلمند له مارجه څخه رحیم الله مقدس لیکلي دي پر لوی جرګه باندې باید جدي نظارت وشي ترڅو د ولسمشر لپاره د انتخاباتو لپاره کمپاین ونشي. حکمت الله حماس له نادلیلی کې ک طالبان اوربند نکوي ولسمشر اشرف غنی دی مشروط اوربند اعلان کړي. دا سجرړو د خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. دا سجرړو خبرونه د ماشام تر او بجو پورې ادامه لري. بل خبری مجله احمد جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبر صاحب.